द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سلام شي خزر من اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن د سې شنبه ورځ 2014 کال د مې د میاشتې لسمنیټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د ماخام شپه افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید
او زم ارباب محمود
اول هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
افغان او امریکایی ځواکونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د دریو کالو راسی یرغمل زوی علی حیدر گیلانی خوشی کړي په عملیاتو کې په پکتیکا کې د القاعده اډه هم لمنځه وړل شوی
Well, the first important thing is that Ali Haider Gilani recovered safely, and that should be happy news to all of us. He recovered as a result of a special operation by our security forces.
اخوا د پاکستان مخالف ګوندونو په وزیر اعظم نواز شریف سیاسي فشار تر اوسه ساتلی مخالف ګوندونه غوښتنه کوي چې ښاغلی شریف دې د مالیونه د پیسو پټولو رسوایی کې پارلمان ته ځواب ووایي
مخالف ګوندونو مشرانو ایوان ته وویل چې تر کومې پورې وزیر اعظم نواز شریف ایوان ته نوی راغلی او د پاناما لیکس په حوالې سره د خپلې کورنۍ سپیناوی ونه کړي دوی به ایوان ته ناراضي
او نن په کوټه او تخت بای کې په بلابل حمله کې درې پولیس وژل شوې دي په کوټه کې د حمله پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار څنګه منلې
چارواکي وایي چې دغه بمې د پولیسو له چوکۍ سره جوخت د خاورو په ګونې کې شوی وو
سرټی کې تاسو اوریدل وز غواک شې د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تختول شوی زوی علی حیدر گیلانی را خلاص کړل شوی دی د پاکستان پیپلز پارټی چیرمن بلاول بټو زرداری په ټوئیټر یو پیغام کې پخله کړی دی چې علی حیدر گیلانی را خلاص کړل شوی دی بلاول وای افغان سفیر یوسف رضا گیلانی ته په ټلیفون خبر ورکړی دی چې زوی یې په کامیابو عملیاتو کې ترلاسه کړی شوی دی د پاکستان سرکاري میډیا ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د وزیر اعظم د باندینو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته په ټلیفون د علي حیدر گیلانی د راخلاصولو دغه خبر ورکړی دی حنیف اتمر ویلي علي حیدر گیلانی د افغان او امریکني ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ترلاسه شوی دی دا عملیات د پکتیکا کې ترسره شوی دی خو ځینې مطبوعات بیا غزنی هم یادوي
اخوا آی سی آی جی یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیست د دوشنبه په ورځ د موساک فونسیکا نه لیک شوو خبره شوو د اسنادو کې د پاکستان 155 پتې یا درکونه او 295 نومونه شامل دي تیره میاشت په لومړی ځل پاناما لیکس انکشافات کړي وو چې پکې ویل شوو مالدار خلک خپل مال څرنګه په بهر ملکونو کې پټوي او ځان د ټیکسونو نه بچوي د پاناما لیکس په لومړو انکشافاتو کې د نړۍ د یو شمیر مهمو مشرانو یا رهبرانو تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نمونه هم مخې ته راغلي پاناما پیپرز کې د نواز شریف د بچو د نمونو مخې ته د راتلو پس نوموړی قام ته په ټلویزیون وینا کې د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د سترې محکمې یو پخوانی جج په مشرۍ کمیشن جوړولو اعلان کړی وو خو مخالفه ډلو دغه اعلان رد کړی دی د پاکستان مخالفه ګوندونو په وزیر اعظم نواز شریف سیاسي فشار تر اوسه ساتلی مخالفه ګوندونو غوښتنه کوي چې د ښاغلي شریف د مالیو د پیسو پټولو رسوایی کې پارلمان ته ځواب ووایي
د پاکستان د پختونخوا په تخبیه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس مقامی اسپی وژل دي د پولیس چارواکي وای عثمان نومي اسپی د مردان هوتی پولیس سټیشن کې د ډیوټیانه کلی ته روان وو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د حمله پړه منلې ده او وای دا د حکومتي او امنیتي غړو په خلاف د رد په نوم د عملیاتو برخه ده اخوا دوی دا داوه هم کوي چې د مومندو په خوایزو سیمه کې د ماین په یو حمله کې حکومتي او امنیتي ځواکونو ته لوی مرګ ژوبله اړولې ده خو د مومندو امنیتي او انتظامی چارواکي د دې داوه پخله نه کوي د داسو پیخو پخله د آزادو سرچینو لخلي نشي کېدل ځکه د علاقو ته آزاد خبريالان په اسانه نه پرې خدل کیږي
د پاکستان د ناقراره صوبې بلوچستان په سرخار کوټه کې تر سره شوې یو بامي چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس اسکر وژل شوي دي او دریو پولیسو په ګډون پنځه کسان ژوبل شوي دي. سرچینې وایي د کوټې په سریاب روډ بلوچستان یونیورسټي چوک کې د تر سره شوې دغه چاودنه غږ تر لرې اورېدل شوی او له امله یې نږدې ودانو او ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی. د پیښې وروسته سیمې ته د پولیس اسکر او د امدادي ډلو غړي رسېدلي او ژوبل کسان روغتون ته رسېدلي شوی دی. دغه چاودنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستی دی او ویلي په مردان کې د پولیس کارکوونکو او بلوچستان کې شوي چاودنې په پړه یې په غاړه اخلي او احرار ډلې دعوا کوي چې د مومند و جنسي ختیځ سیمه کې سړک غاړې خخ به می چاودنې کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې خو پولیټیکل انتظامیه د دغې پیښې پخلی نه کوي. په دې هکله لنډ شانتې تفصیل تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټی د چاودنې ځای ته راغلی. د خبري رسنۍ ته پر دې مهال باندې وویل چې دا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه والا.
دو پولیس اهلکار شهید هو گئے اور باقی پانچ لوگ زخمی.
دو پولیس وژل شوي دي، پنځه کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې هم درې پولیس شامل دي. دا د ټریفیک پولیس وو چې د بلوچستان یونیورسټي د لوی دروازې مخ ته خپل فرایض ترسره کول. چارواکي وایي چې دغه بمی د پولیسو له چوکۍ سره جوخت د خاورو په ګونۍ کې یشی و. چارواکو وویل چې دغه بم دوه کیلوګرام وزن درلودی او د ټایم ډیوایس په ذریعه باندې چاودنه یې ترسره سوې ده. د دغې چاودنې په هکله باندې یو دوکاندار د خپلو سترګو د لیدلو حال داسې بیانوي.
ما دیکھا تو یہاں ٹریفک سرجنٹ اجمل صاحب اور اس کے ایک سپاہی تھا وہ یہاں پڑے ہوئے تھے شدید زخمی کی حالت میں. تو میں نے دیکھا ایک پولیس اہلکار جو جن کے کپڑے بھی نہیں تھے جسم پر یہاں سے کپڑا اٹھا کر دکان سے اور اس کے اوپر میں نے بچھا دیا.
ما سی وقتل دا ٹرافک سرجن اجمل صاحب او بل اسکر پسخ ٹپی وزکی پراتو پولیسو پلٹنی پیل کری دی. د دغې پیښې مسؤلیت د پاکستان د دوو طالبانو ډلې په سر واخیستی. د جماعت الحرار ویان احسان الله احسان او وبل لور ته بیا د پاکستان د تحریک طالبان شیریار مسعود د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو ممکنه نمائندګانو ته تیره هفته په جنوبی ورجینیا کې په جدا طریقه هرکلی ویل شوی. دا هرکلی دوی ته د ریاست د اهم سند د درنګونو په حق لا په بیانونو ویل شوی. ډونالد ټرمپ د ریاست مرکزی ښار چارلسټن کې د درنګونو په حق لا راغون شوی خلکو ته وینا کړې. د درنګونو کې کارکونکو سره د یووالي لپاره ټرمپ کلکه ټوپه په سر کړې وه چې اکثره په درنګونو کې کارکونکو یې په سر اچوي. هیلری کلینټن د درنګونو په حق له وړاندې د مغربي ورجینیا ولس خفه کړی وو خو بیا وروسته د خپله خبره واپس اخیستې وه.
یو روسي ریپورت راغلی دی چې وایي په افغانستان کې د داعش وسلوالو اوس د پښتو ژبې سره سره د پنجابي او عربي ژبې کې هم د راډیو خپرونې پیل کړي دي. په سیمه کې د وایس اف امریکا یو خبریال دغه خپرونې په خپله هم اورېدلې دي. نور تفصیلات به تاسو سره وروسته شریکوو. اخوا د دوشنبه په ورځ د امریکا منځنی لویدیځ ایالت کې یو عدالت کې د دریو سومالیایي امریکایانو محکمه پیل شوه. په دغه تنانو د دایښ او وسلوالي ډلې سره د مرستو کولو تورونه لګیدلی. ویل کېږي محمد فراد 22 کلن، ګولی دومره 21 کلن او عبدالرحمن داوود 22 کلن ځوانان دي چې سوریه ته هم د جنگ کولو لپاره څو ځلې هڅه کړې او هلته د ترهګرو په ډلو کې د شامل کېدو لپاره تللو پلانونه کړي خو دغه تنان د قانون نافذ کوونکو لخوا په هوایي ډګر کې ودرول شوي دي. څارنوالان ویلي په دغو تنانو د امریکا نه بهر د قتل کولو الزام هم دی او که دا پی ثابت شي نو دوی به د عمر قید سزا واورول شي. ویل کېږي د دې قضیې فیصله به په درې اونیو کې د نن تر سره کېږي.
د داعش په حق له خصوصي خبرونه به د دې خبري خبرونې وروسته زموږ همکار رحمان بنیرې وړاندې کوي. هغه به ګوري په پاکستان، افغانستان او په ټوله دنیا کې داعش د کمې حالې ځلې کوي او د دې په حق له باندې کم عملیات کیږي. په دې حق له به تفصیلي خبرې اترې کوي. د تندروي ترهګرۍ په حق له مغربي نړۍ کې څه فکر ساتل کیږي دا ټول به په دغه خبرونه کې شریکوي. تاسو اوریدل یې مه هیروي. راځو نورو خبرونو ته چې نړۍ کې څه صورت حال دی. د امریکې د دفاع وزارت وایي د چین جنوبي سمندر لانجمنه سیمه کې په آزادۍ سره د تګ لپاره یې د سمندري ځواکونو پوزي بیړه ورلېګلې ده. د دفاع وزارت ترجمان بل اربن وای د چین جنوبی سمندر لانجمنه سیمه کې د زیاتو سمندري داو لرونکي د چین قبضه کړې ټاپوانو په 12 ناوټیکل میله دایره کې د امریکای یو اس اس ویلیام پی لارنس نومې بیړه ګرځېدلې ده. چین په دې سخت ځواب ویلې او د خارجه وزارت ترجمان لو کینګ وای بیړه د چین د سمندري حدونو خلاف ورزي کړې او دا سکار د سیمې امن او ثبات خطر کې غورځولې شي.
بلې لوري ته د جرمني په مونشن ښار کې په یو ریل سټیشن کې نن سهار یو تن د چاړې سره په دریو تنانو حمله کړې او ژوبل کړي دي. ځایي پولیس ویلي دي 20 کلن جرمن د مونشن په یو ورکوټي ښارګوټي ګرافینګ کې دغه تنان سهار وختي 5 بجې وهلي. څارنوالان په دې باور لري چې دغه تن د اسلامي تندرو وو، ځکه چې مطبوعاتو ویلي عیني شاهدانو اورېدلي چې حمله کوونکي د حملې تر مخه د الله اکبر نارې وهلي دي. خو څارنوالانو ویلي پلټنې لا روانې دي او په ژوبل کسانو کې 50 کلن تن خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نور لا په روغتون کې د درمن لاندې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اورېدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا د ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو ته په دې خبرونه کې یو شمېر رپورټونه امریکا وړاندې کوي. په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی یو نوې کتاب لیکلی دی. په دغه کتاب کې سړي د ډیو ریډیو زموږ همکار بیروز خان برازي سو شیبو کې په دې باندې به تاسو سره تفصیل شریکوي. خو راځو مهم رپورټونو اړخته چې ډومبه رپورت موږ سره په دې خبرونه کې شامل دی. هغه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا کیلانی تختول شبي زوی علي حیدر کیلانی هغه رخلاص کړل شوی دی. دوی په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ترلاسه شوی دی. د عملیات مطبوعات وایي چې پکتیکا کې تر سره شوې دي. په دې حق لا باندې پاکستان کې پاکستان لخوا څه عکس العمل څرګند کړی شوی دی او سیاستدانان څه نظر لري؟ تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې افغان سفیر حضرت عمر زخیل والو ویل
Well, the first important thing is that Ali Haider Gilani recovered safely and that should be a happy news to all of us. He recovered as a result of a special operation by our security forces.
Ali Haider Gilani خوشی کړی سوي دي چې د ټول د پاره د خوشاله خبره ده. دوی زموږ د امنیتي ځواکونو په خصوصي عملیاتو کې خوشی کړل سوي دي. دوی زیاته کړه چې Ali Haider Gilani د القاعده سره تړلې یو ډلې بندي کړي وو چې په زیاته د عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړی سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړخه هم یو جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د خلاصېدو په خلې د افغان صدر د قومي سلامتي سلاکار محمد حنیف اتمار د سلاکار سرتاج عزیز سره خبرو کې کړی دی. د بیان تر مخه علي حیدر ګیلانی د افغان او امریکایي ځواکونو د یو ګډ عملیاتو په نتیجه کې خلاص کړی سوی دی چې په غزنی ولایت کې د القاعده په ضد سوی و. د فوج مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف هم یوسف رضا ګیلانی ته د دې د زوی په خوشی کېدلو مبارکي ورکړی دی. د یوسف رضا ګیلانی د زوی د خوشی کولو خبره تر ټولو وړاندې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو سرداری د یو ټویټ د لارې کړی و. د دې په خوشی کېدو رور قادر ګیلانی د مطبوعات سره خبرې کې وویل
3 سال کے بعد علی حیدر بازیاب ہوئے ہیں. میں تمام ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر دن ہر رات ہر نماز میں علی حیدر کی بازیابی کے لیے دعا کی.
دالی حیدر ګیلانی شپږ کلن زوی جمال الدین هم د پلار د خوشی کېدو پر خبرې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د ملتان په شمول ټول هیواد کې د پیپلز ګوند جیالي د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو خوشحالۍ لمانځي. علي حیدر ګیلانی په کال 2014 د مئی په 9 نیټه د ملتان څخه هغه وخت تښتول سوی وو کله چې دوی په پنجاب کې د صوبایي ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره کمپاین چلو. دوی د سږ کال دویم کس دی چې د تندرو له اړخه خوشې کړی سوی دی. د دې څخه وړاندې د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر هم د شاوخوا 4.5 کلو د بندي ساتلو وروسته د روان کال د مارچ په میاشت کې د امنیتي ځواکونو تر مخه د عملیاتو په نتیجه کې د بلوچستان صوبې د کوشلاق سیمې څخه خوشې کړی سوی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
نو ریډونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوښکې څنګه تاسو د رابیا پیر په تفصیل رپورت کې تفصیل سره وره د هغه وای چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی چې کال 2013 کې د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان خار نه تختول شو بو 2013 کې هغه د افغانستان او د امریکای شریکو ځواکونو په ګډ عملیاتو کې راخلاص کړی دی.
بالکل ارباب صاحب، او پم دې حق له هم یو راپور لرو خو د دین مخ کې چې لار شو راپور ته اوریدونکو سره به بل را روانه خبرونه چې ډیره مهمه ده هغه به هم شریک کوز مونږه همکار رحمان بونيري به وړاندې کوي. ورته څنګه چې تاسو په هیګي چې د داعش وسلوالې ډلې په حق باندې هر اونۍ په دې ورځ تاسو ته یو ځانګړي خبرونه وړاندې کیږي. دغه خبرونه به هم د داعش مفکوره او متبادله اسلامي بیانې په حق لوي، او د دې ترڅنګ دا چې میلمانه به هم تاسو سره ننوي زیاودین یوسف زی قبله یاسه. بالکل،
زیاودین یوسف زی چې د ملاله یوسف زی د نوبل په تاریخ کې د ټولو کم عمره جنیدا یا الکته یا چې څومره چې کم عمره کسته چې د نوبل جایزه ورته ورکړی شوی ده
د هغې پلار دی او
د پښتونخوا د سوات سره تعلق لري.
بالکل بالکل، او د دې ترڅنګ دا چې د زیاودین یوسف زی نه ډیره پښتني کیږي ارباب صاحب، او دا سه پښتني کیږي چې تاسو هم مسلمان یست نو ولې په اسلام کې د تندروی کچا دومره لوړه ده؟
دغه پښتنه به اوریدونکو دغه پښتنه به جواب دته به جواب وای زیاودین یوسف زی. تاسو خبرونه اوریدل مهروي، خو په خبرونه کې به موږ سره نور ملمانه سوکوي،
نور ملمانه به هم وي په خبرونه کې. قبله یاس سبوی چې مذهبي د نشور او د پیښور یونیورسيټي په خواني وایس چانسلر دی، او د دې ترڅنګ دا چې خادم حسین سبه هم
د ملټن ډیسکورس نومي کتاب چې نریټیو ده د مفکوره ده د واستوالو یا د تندرو دغه مفکوره باندې خبري اترې وکړي. نو وایس اف امریکا دی ریډیو هلو ویو پروگرام چې د رحمان بنری با قربوي دغه ورېدل مهروي د یوسف رضا ګیلانی زوی چې د القاعده سره تړلې ډلو سره ډلې سره راخلاص کړل شوی دی. په دې حق باندې ویل کېږي چې اکثره وسلوال او تندروا دغه قسمه اهم غړي تختوي او د دینه پیسې اخلي چې کم د خپل عملیاتو لپاره کاروي. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹن راکوي.
ډیو ریډیو سره د افغانستان امنیتي شورا یا نېشنل سکیورټي کونسل دفتر ویان تواب غورزنګ حال تیرولو په وخت او ویل حیدر ګیلانی خلاصون د جنوبي وزیرستان سره په سیرم افغانستان پکتیکا ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د امریکا او افغانستان ځواکونو شریکو عملیاتو په نتیجه کې مخې ته راغلی. زیاته کړه د عملیاتو په نتیجه کې د القاعده دغه مرکز چې پکښې حیدر ګیلانی باندې وو په مکمل توګه لمن زوړل شوې دي. ډیو ریډیو ته اول حیدر ګیلانی روغ رمټ دي او د طبي معاینې لپاره مرکز کابل ته انتقال کړی. دوی نور جزئیات ډیو ریډیو سره د شریکولو څخه ډډه وکړه.
هو هغه تړې خلاص شوې، خلاص شوې ده. د پکتیکا په ګیانو ولسوالۍ کې یو عملیات ترسره شوی، مشترک عملیات د القاعده شبکې دی ویډلې په مقابل کې. په نتیجه کې هم هغه شبکه له منځه تللې، او د ښاغلي ګیلاني زوی ښاغلی حیدر ګیلاني هم آزاد شوی دی.
او دا شبکې کې څومره کسان وژل شوي داسې تفصیل لري؟ او دا القاعده داسې مهم کمانډر ورکې شته؟
دا معلومات تو پاره فلن جزئیات نشته، پاینده کې جزئیات هم وایي.
تر دې وخت پورې القاعده یا نور وسلوالو ګوندونو د افغان سرواکو د غداوی جواب کې صدریز مخې ته نه دی راغلی. ویل کېږي حیدر ګیلانی زیات وخت د وسلوالو په بند کې په وزیرستان کې هم تیر کړی، او د مهال یو ځل د ټلیفون د لارې د خپل پلار سره خبرې هم شوي. د مهال د دوی په یو ډرون حمله کې د وژل کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو، خو په ازاده خبرو څخه تصدیق نه ور شوی. دا هم ویل کیږي په شمالي وزیرستان کې په پراخه کچه سره وسلوالو په ضد عملیات ترسره کېدو وروسته په زیات شمېر سره وسلوال طالبان د پولې پورې غاړې افغانستان ته تښتېدلې دي. حیدر ګیلانی د ملتان څخه په داسې حال تښتولی سوی و چې هغه پلار یوسف رضا ګیلانی کال 2008 راسي کال 2012 پورې د هیواد پیپلز ګوند لخوا وزیر اعظم هم پاته شوی. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم منلی ده چې حیدر ګیلانی د خوشې کېدو په اړوند افغان امنیتي ځواکونو خبر ورکړی. د خبر وروسته د حیدر ګیلانی په کور کې د یو جشن سره پاکستانی میډیا لپاره هم تر ټولو یو لوی مهم خبر و. یړ دی وی چې د نوډانی د پنجاب تیر شوی وژل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباس تاثیر هم د وسلوالو د قید څخه آزاد شوی. د دې دواړو تړاو د پاکستان ګس اړخیز سیاسي ګوند پاکستان پیپلز ګوند سره ده. د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی ویان او د قومي اسمبلی تیر شوی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډي د افغان حکومت د هغام ستای او وایي
نن پاکستان پیپلز پارټي د لپاره یو ډیر خوشحالي ورځ ده چې دغه کال کې دوه یو مونږ مخکې ګورنر سلمان تاثیر زوی نن د سابق وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی چې دا هغه اغواکارانو نه چې دا هغه خاص شوی دی دا غشوی د ماګیلانی صاحب سره خبره شوې دي. ډبلی یو پلار په حیثیت باندې ډېر خوشحالي خبره وه چې درې کالو پس هغه زوی چې دا هغه خاص شوی دی پاک افغانستان قوم د افغانستان صدر اشرف غنی یو ایس کم فورسز دی هغه شکریا ادا کوي چې کم چې تاسو یو کال مخکې له ګورو ګیلانی صاحب صدر زرداری صاحب
پاکستان کې اکثره وسلوال ګوندونه دغه مهم کسان تښتوي او تر هغه وروسته بیا له حکومتي چارواکو څخه د تاوان سره په بند کې بندي د دوی د مهمو کمانډرانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. عدنان بیټنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټي وی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
اوریدونکو وروستۍ راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې راډیو یو ځل بیا خپل نشریات پیل کړي دي او خپل خپرونې کې یې نورې ژبې هم ورزیاتې کړي دي. په دې باب تاسو ته مو په خبرونو کې وویل چې تاسو ته به نور تفصیلات وړاندې کوو او د همدې تفصیلاتو لپاره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ راغلی دی سټوډیو کې حاضر دی چې تاسو ته دغه وروستۍ تفصیلات وړاندې کړي. ستړي مشي کاکړ صاحب.
ډیره مننه کور ودان.
دغه راډیو چې د داعش ډلې چلوي د افغانستان په کومو سیمو کې فعال ده؟
دغه راډیو چې د داعش وسلواله ډلې چلوي او تاسو په خپله هم قدر منوریدونکو ته وویل دا خو د افغانستان په شرقي سیمو کې فعالیتونه کوي او دا وایي چې ګرځنده راډیو ده په جلال آباد کې او د جلال آباد سره شاوخوا چې کمی برخې دي د ننګرهار ولایت په هغه کې دا ریډیو اوریدل کیږي او دا راپورونه دي چې دوه ساعته د سهار له مهاله او هم دوه ساعته د ماښام یا ماخوستن له مهاله دغه راډیو چې دا نشریات کوي. خو داسې هم راپورونه دي چې د سهار له مهاله سمه نه اوریدل کیږي، البته په ماښام کې ډېر صفا اوریدل کیږي او د خپل د وسلوالي ډلې تبلیغات ورباندې کوي.
درسته او کاکر صاحب وړاندې د راډیو په پښتو کې تبلیغات کوله، اوس راپورونه وایي چې نورې ژبې هم پکې زیاتې شوې دي، نو دا کومې ژبې دي او چارواکي څه وایي په دې حق؟
بالکل، وړاندې لکه څنګه چې تاسو ویلې په پښتو کې نشریات کوله درې به هم لږ ډېر پکې ورګډوله، خو اوس په باقاعدګۍ سره دری، عربي او پنجابی زبی چې دی هغه اورزیاتی سوی دی او هم په خپل د اچینو لسوال چې دغه سیمه کې ډیر زیات فعال دی حاجی غالب هغه هم د خبرې پخلی کړی دی او وایي چې دوی د رادیو اوریدل ده البته د افغانستان امنیتی ځواکونه د دې رادیو په ځای پسې ګرځي چې پیدای کی او بیا په هدف کې وړاندې هم داسې راپورونه و چې د افغانستان امنیتی ځواکونو د دغه رادیو چې لکه مځای څخه نشریات کول هغه دی په هدف کړو او بیا تر ډیره وخت پورې دغه رادیو نشریات بندو خو اوس یو ری بیا دغه رادیو خپل فعالیتونه شروع کړی دی او خپل تبلیغات ور باندې کوي او لکه څنګه چې تاسو پښتنه وکړه ما وویل یو ری بیا که در منو اوریدونکو ته هم چې هغه پنجابی عربي او دری ژبه هم اضافه کړی دی
ډیره مننه تاسو نه کاکر سپ چې تاسو دغه تفصيلات وړاندې کړل
ډیره مننه
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ یې تاسو د نصیر احمد کاکر دغه خبرې وره دی او زموږ همکار بیروس خان صاحب موږ سره سټوډیو کې ملګری شوی دی بیروس صاحب په خیر راغلی
ډیره مننه خوشاله اوسې
ډیره مهرباني او ګران اوریدونکو بیروس صاحب ته موږ ځکه تکلیف ورکړه دی چې پاکستان په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی یو نوی کتاب راغلی دی په دغه کتاب کې په حق له بدینه پښتنې کو بیروس صاحب په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی د هند اخبار ته په هند کې د کال 2008 د ممبئی بریدونو پاړه په دغه کتاب کې څه ویلي دي
ډیر مننه ارباب صاحب دغه کتاب چې کوم نوې کتاب را روان دی انډیا ورسس پاکستان وای کانټ وی جسټ بی فرینډز دغه دغه نوم دی دغه کتاب کې د یو انکشاف تا کړی دی چې د پاکستان د آی ایس آی په خوانی مشر جنرال پاشا کله چې هغه امریکای ته راغلی او دغه بریدونو د ممبئی یا د بمبئی د بریدونو وروستو نو هغه د دې پوښتنه کړې وه چې په دې کې څوک ککړ دي نو حسین حقانی وایي چې جنرال پاشا د ته دا وویل چې د آی ایس آی پخانه مشر وو چې او سړی زمونږ دي خو اپریشن زمونږ نه دی یعنی په دې کې چې کوم خلک ککړ دي وایي چې او خلک زمونږ دي خو اپریشن زمونږ نه دی نو بیا د دیپ اړبانی بیا چکل د هندو د کوم اخبار دی د هندستان هغه د حسین حقانی سره کوم انټرویو کړی دا نو په دغه انټرویو کې هغه بیا دغه تفصیل ورکړی دی چې جنرال پاشا د سره دا منلی دی چې او د پاکستان د نن دغه کوم تنظیمونه ذکر نه نه کړی نو مې په نوم نه دی اخستی خو دغه لفظ د راوړلې په دغه خپل کتاب کې نو دا پکې یو صرف نوې خبر دا غټه وجه دا چې چونکه د تعلق د پاکستان سره دی د پاکستان سفیر دلته پاتې دی نو ځکه دې خبرې ته دومره اهمیت هم په هندستان کې ورکړل شوی
او بیروس صاحب دا خو ډومبې کتاب د دوی دی هم نه دی خپل تحقیق کوي دلته امریکا کې باقاعده خلک طالب علم ته درسونه ورکوي خو یو بل خبره چې اکثر داسې قسمه بیانونه رامخې ته شي یا کتابونه راشي نو پاغه باندې خلک وي دا خو مړه زړه خبره ده نو داسې د دې چې کوم خبره کړې ده داسې نوې خبره ده او کنه زړه خبره ده او په دې اړه نور لیکوالانو خپل کتابونه یادښتونه کې هم ذکر کړی دی په دې حقله
د چې کله جنرال پاشا راغلی امریکای ته نو د امریکای د سی ای ای د مشر سره چې کله ملاقات کړی دی د جنرال هایډن سره نو هغه سره هم په دغه کې د ذکر کړی دی چې د پاکستان د یا خو د پوز په خوانی افسران یا د انټیلیجنس یا د استخباراتي ادارو غړي چې هغه اوس په سرویس نه دی هغه په دې قسمه هغه کې کړدونی یوازې جنرال هیډن د سی ای ای مشر جنرال هیډن نه بلکې د یو ایس نېشنل سکیورټی اډوایزر کانډولیزا رایس چې دا هغه هم چې کوم خپل یاداشتونه لیکلي دي په هغه کې هم د دې حواله ورکړی دا چې د جنرال پاشا یا د استخباراتي ادارو ورسره دا منلی چې دا خلک د پاکستان د نه دي بیا باب وډ وډ چې کوم کتاب لیکلی دی اوباما وارز په هغه کې هم د دې ذکر شوی دی نو اوس دا چې کوم د دې کتاب را روان دی نو په دې کې هم همدغه ذکر شوی دی چې د پاکستانی استخباراتي ادارې وسره دا منی چې دغه خلک پاکستانیان دي خو وګ دې غنی دی چې د پاکستان د حکومت یا د انټيليجنس ادارو پلان نه دی دغه چې کوم بریدونه شوی
به روسیا په هندستان او پاکستان کې دننه اکثر بیا د پیښې وروسته دغه لینکونه یا مزه به پاکستان تنظیمونو سره خودلو بو مختلف تیوریز راتله. حسین حقانی په خپل کتاب کې په دې حق لسوي
یو خو دا ذکر مو کوم چې په دغه برید چې په نومبر کې شوو په 2008 کې پدې کې یو سل شپږ شپې ته خلک وجل شو چې پکې امریکایان هم دي نور ملکونو خلک پکې هم دې ځکه وې دا چې دا د دې لینک یا د مزر پاکستان سره لګي چې وای چې ټول ثبوتونه پدې انټرویو کې دا ورکړي ټول ثبوتونه هندستان امریکا پاکستان ته ورکړي دي چې پدې کې لشکرې طیبه یا د لشکرې طیبه سره تړلې په بل نوم دغه جهادي تنظیم چې په کشمیر کې اکټیو دی په کشمیر کې اغي دا غید وینا مطابق چې غیخ بل جهاد کوي د غید خلکو نمونه د دې تنظیم پوره تفصیل د هر څه وتور کړی دي خو بیا هم وی پاکستان د غوی خلاف هیڅ قسمه قدم نه دی پورته کړي نو ځکه وای چې د دې لینک د پاکستان د ادارو سره یا د پاکستان د حکومت سره یا د ریاست سره ښکاریږي کنینو چې څومره ثبوتونه دوی ته ورکړل شي د غی په بنیاد باندې به په عدالتونو کې یا د حکومت په سطح د دې خلاف څه اقدامات شي
مننه جی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
یو ځل بیا تاسو ته په خبري خپرونې کې هرکلی وایو. دغه خپرونه لا دوام لري. نن د سه شنبې ورځ 2014 کال د مې د میاشتې لسمه نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې شوې دي د ماښام شپږ نیمې افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان او امریکایي ځواکونه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دریو کالو راسه یرغمل زوی علي حیدر ګیلانی خوشی کړي. په عملیاتو کې په پکتیکا کې د القاعده اډه هم لمنځه وړل شوې.
Well, the first important thing is that Ali Haider Gilani recovered safely, and that should be a happy news to all of us. He recovered as a result of a special operation by our security forces.
د پاکستان مخالف ګوندونو په وزیر اعظم نواز شریف سیاسي فشار تر اوسه ساتلې. مخالف ګوندونو غوښتنه کوي چې ښاغلی شریف دې د مالیونه د پیسو پټولو رسوایی کې پارلمان ته ځواب ووایي.
مخالف ګوندونو مشرانو ایوان ته وویل چې تر کومه پورې وزیر اعظم نواز شریف ایوان ته نوی راغلی او د پاناما لیکس په حواله سره د خپلې کورنۍ سپیناوي ونه کړي دوی به ایوان ته ناراضي.
او نن په کوټه او تخت بای کې په بلابل حمله کې درې پولیس وژل شوې دي. په کوټه کې د حمله پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار څنګه منلې.
چارواکي وایي چې دغه بمی د پولیسو له چوکۍ سره جوخت د خاورو په ګونی کې یا شیو.
سټی کې تاسو واوریدل و سپاک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی علي حیدر ګیلانی راخلاص کړل شوی دی. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری په ټویټر یو پیغام کې پخله کړی دی چې علي حیدر ګیلانی راخلاص کړل شوی دی. بلاول وای افغان سفیر یوسف رضا ګیلانی ته په ټلیفون خبر ورکړی دی چې زوی یې په کامیابو عملیاتو کې ترلاسه کړل شوی دی. د پاکستان سرکاري میډیا ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د وزیر اعظم د باندینو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته په ټلیفون د علي حیدر ګیلانی د راخلاصولو دغه خبر ورکړی دی. حنیف اتمر ویلي علي حیدر ګیلانی د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ترلاسه شوی دی. د عملیات ځنی اخبارونه وایي چې پکتیکا کې ترسره شوې خو ځنې بیا غزنی یادوي.
آی سی آی جی یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیست د دوشنبې په ورځ د موساک فونسیکا نه لیک شوو خپره شوو د اسنادو کې د پاکستان د 155 پتی یادرکونه او د 295 نومونه شامل دي. تیر میاشت په لومړی ځل پاناما لیکس انکشافات کړي وو چې پکې ویل شوي وو مالدار خلک خپل مال څرنګه په بهر ملکونو کې پټوي او ځان د ټیکسونو نه هم بچ کوي. د پاناما لیکس په لومړیو انکشافاتو کې د نړۍ د یو شمیر مهم مشرانو یا رهبرانو ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نمونه هم مخې ته راغلي. د پاکستان مخالفه ګوندونو په وزیر اعظم نواز شریف سیاسي فشار تر اوسه ساتلې. مخالف ګوندونه غوښتنه کوي چې ښاغلی شریف دې د مالیونه د پیسو پټولو رسوایی کې پارلمان ته ځواب ووایي.
د پښتونخوا په تخپای کې نامعلومه وسلوالو د پولیس مقامی اسپی وژل دی. د پولیس چارواکي وای عثمان نومي اسپی د مردان هوتی پولیس سټیشن کې د ډیوټیان کلی ته روان وو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د حمله پړه منلې ده او وای دا یې د حکومتي او امنیتي غړو په خلاف د رد په نوم د عملیاتو برخه ده. اخوا دوی دا دعوه هم کوي چې د مومندو په خوایزو سیمه کې د ماین په یو حمله کې حکومتي او امنیتي ځواکونو ته لویه مرګ ژوبله اړولې ده، خو د مومندو ایجنسۍ امنیتي او انتظامی چارواکي د دې دعوه پخلی نه کوي. د داسې پیښو پخلی د آزادو سرچینو له خولې نشي کېدلی، ځکه د علاقو ته آزادو خبریالانو ته په اسانه د تللو اجازت نشته.
اخوا د پاکستان ناقراره صوبې بلوچستان په سرخر کوټه کې ترسره شوي یوه بمي چاودنې کې لږ تر لږه دوه پولیس عسکر وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. سرچینې وایي د کوټې په سریاب روډ بلوچستان یونیورسيټي چوک کې د ترسره شوي دغه بمي چاودنې غږ تر لرې اورېدل شوی او لامل یې نږدې ودانیو او ګاډۍ ته هم زیان رسېدلی. د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې.
د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوندونو ممکنه نمائندګانو ته تیره هفته په د امریکې په مغربي ورجینیا کې په جدا طریقه هرکلی ویل شوې. دا هرکلی دوی ته د ریاست د اهم سند د درنګونو په حق لا په بیانونو ویل شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته غواګیس او دغه خبرونه لا دوام لري. تاسو لپاره نور مهم ریپورټونه او موضوعات هم لرو په خبرونه کې چې تاسو ته وړاندې کوو.
منزه د امریکای د خارجه چارو سیکرټر جان کیری چې دا وخت یورپ په سفر دی، هغه به د زیارت پورس لندن کې د بډو رشوتونو په حق لا یا د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره یو سرمشریزه غونډه را بلل شوې ده. په هغه کې ګډون کوي چې کوربتوب به د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کوي او ډیوډ کیمرون وای بډو رشوتونه چې دی هغه د یو ملک د ترکې دشمن دی. او په دغه غونډه کې به د افغانستان او لسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي.
بالکل، او د بډو رشوتونو ترڅنګ د پاناما لیکس دغه موضوع هم ډیره توده ده په دې ورځو کې، او په همدې حق لا مونږ تاسو ته خبرونه کې هم ویله. قدر منو اوریدونکو چې د پاکستان مخالفه ګوندونو چې دغه په وزیر اعظم باندې سیاسي فشار ساتلې دي او ډیر زیات تر فشار لاندې راوړې دي چې هغه به د دې په حق له پارلمان ته ځواب وایي. نو په همدې حق لازمونږ سره د دیوري جو خبريال الیاس خان په خبرونه کې ملګری شوې دي، غوې ته به هر کله وایو ځینې تفصيلات به تاسو ته وړاندې کړئ. ستړي مشه الیاس خان صاحب.
ډېر مننه منه زه خوشاله
یم. الیاس صاحب درته اسلام آباد کې موسم څنګه دی؟
موسم خو ارباب صاحب ډېر مزیدار شوی دی، باران مو شو، غلې مو شو او ډېر د سخت ګرمۍ نه وروسته ډېر خووند موسم اسلام آباد
خلکو ته. غلې غلې یادي ویډیو خو کلی موسم دی.
هاه الیاس صاحب نو حالت به ډیر دلته هم څه وخت مخکې ډیر داسې ګلې وشولې چې هر ګلې داسې ډیر غټ سایز کې و، ډیر لکه یو اګې په شان دومره ګلې هم شوې.
زغه وخت به هر وم په ګاډي کې سم ټکارې شروع کړې. لیاسې به سیاسي موسم خبره وکړو، څنګه منزه تاسو ذکر وکړو؟
بالکل، سیاسي موسم به حق له بسر سره وایي، ځکه چې پاکستان مخالف ګوندونو خو په وزیر اعظم باندې دغه فشار نور هم زیات کړي دي. د پاناما لیکس په حق له غوښتنه کړې ده چې خاغلی شریف دی د مالی او د پیسو پټولو رسوایی کې پارلمان ته خپل ځواب وایي. نو تاسو د دې فشار په حق له څه وایي او نور څه تفصيلات لري ورسته؟
جی منزا، بالکل، دا نوې سیشن د قومي اسمبلی او د سنټ شروع کېدو د دین اوران دی د حکومت لخوا چې کوم د کمیشن جوړولو اعلان شوی وزیر اعظم لخوا، او بیا د هغې د پاره چې کوم ټي او آر زیاده به تایکار جوړ کړی وو هغه مخالف ګوندونو رد کړی وو او ویلي وو چې دا د دې د لاندې وزیر اعظم کورنۍ یا خلک چې په دې کې ککړ دي یا پایوانې تورونه دي هغه ته سزاګانې نشي ورکېدی. چې کوم د پاکستان زوړ ایکټ د 1956 د کمیشن او د دې د دریضو چې تاسو په پاکستان کې ډېر کمیشنونه جوړ شوي دي خو اس کې سما ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راوړلې. نو ضرورت د دې خبرې چې دې لپاره دې د صدارتي آرډیننس د لاندې یو خصوصي آرډیننس جاری کړی شي او هغې ته دې د پارلیمان کوم دې تحفظ حاصل وي چې دغه رنګ یو نوی قانون جوړ کړی شي او د هغې د لاندې ټول چې دغه کوم کسان په دې لیست کې راغلي دي د هغوی پلټنې دې وکړی شي خو شروع دې د وزیر اعظم لخوا وکړل شي. نو په دغه ټی او آر چې کوم اپوزیشن هم ورکړي دي او حکومت هم وړاندې کړي دي په هغې باندې اختلاف دی. دوی د یو بل دغه ټی او آر نه مني او د هغې نه وروسته مخالف ګوندونو دغه سټریټجي خپله کړې ده چې تر کومې پورې وزیر اعظم پارلیمان ته نوی راغلی دواړو اسمبلی او سینیټ ته او دلته په ده باندې چې کوم تورونه لګېدلي دي د ده په خاندان باندې د هغې ناوې نوي کړې دوی به روزانه پارلیمنټ ته راځي او د هغې نه وروسته به د دې بایکاټ جاری وي. د دې په ځواب کې نن د اطلاعاتو وفاقي وزیر په لومړي ځل قومي اسمبلۍ ته وویل چې وزیر اعظم دا یو څو ورځې ډېر سخت مصروفه دی. البته دا یقین ورکړو چې د جمعې په ورځ به وزیر اعظم قومي اسمبلۍ ته راځي او خپل سپیناوی به کوي. خو د هغې باوجود مخالف ګوندونو خپل دغه بایکاټ سلسله د دواړو ایوانونو نه جاري ساتلې ده او نن هم د قومي اسمبلۍ نه مخالف ګوندونو د لږې شیبې نه وروسته بایکاټ وکړو او همدغه رنګ چې کله د سینیټ غونډه وروسته شروع شوه د هغې نه وروسته هم مخالف ګوندونو مشرت زده سندره پاتیدو او داغه دغه ویناوه چې ترکمې کورې وزیر اعظم ایوان ته نیو راغله مونږ به د خپل بایکاټ جاری ساتو. څنګه چې تاسو وویل نو دغه سیاسي تاوتریخواله به زیاتېدو دی او په حکومت باندې فشار کې ورځ تر ورځې زیاتواله راځي. باید چې حکومتي غړي دغه دریض ورکوي چې اوس په دې کې د نورو سیاسي ګوندونو هم داسې ملاتړ راغلي دي چې پای کې دوی د پاکستان تحریک انصاف د غړو نمونه جهانګیر تریم علیم خان یا زلفی چې کوم د عمران خان یا نږدو کس ته هغه یادوي چې دغه نمونه هم راغلي په آفشور کمپنیانو کې. دغه رنګ پاکستان پیپلس پارټۍ رحمان ملک یا دیګي پخوانی داخله وزیر او دغه رنګ د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو یو نږدې رشتہ دار هم یادیږي او نور داسې نمونه هم اخیستل کیږي چې په دغه باندې به مخالف ګوندونه هم په فشار کې راشي. خو دا غوي دغه دریض دی چې د دې مکمل پلټنې په کار دی او چې څو کم په دې کې کړو ای کده سزاګانې ورکړې شي.
جی
منظر تیر مهرباني الیاس صاحب مونږ سره منزه مهرباني الیاس صاحب بالکل سو شیبو کې به اوریدونکو مونږ تاسو ته د مرکزی حکومت باندې یو بل فشار هم دی په دې حق له رپورت لرو دیو ریډیو سره اوسه. ګران اوریدونکو مرکزی حکومت د فشار سره د الیاس صاحب خبره وکړه چې د مخالف سیاسي ګوندونه د دوی نه غوښتنه کوي چې پاکستان وزیر اعظم دراشي او پاناما پیپرز کې کم معلومات چې د وزیر اعظم د کورنۍ په حق له اخکار شوې دي هغه په حق له د پارلمان ته خپل صفایي وکړي. په دغه تفصیل الیاس صاحب شریکولو الیاس صاحب وایي چې مرکزی حکومت په یو بل موضوع یا بل چارو کې هم د سخت فشار سره مخامخ دی او هغه د وړو صوبو لخوا د هند د چین او د پاکستان د اقتصادي راهدارې په حق له دغه وړې صوبې غني چې د کې پنجاب ټوله ګټه ځان ته خپل صوبې ته ترلاسه کړې دي. مرکزی حکومت ټوله ګټه پنجاب ته اړولې دي او وړو صوبو ته هیڅ ځای نه دی ورکړل شوی هیڅ قسمه برخه نه دی ورکړل شوی. په دې حق له نور تفصیل الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
قومی اسمبلی کی د فاٹا پارلیمانی مشر حاجی شاجی گل افریدی ایوان تا اوئی
فاٹا عوام کے خون کے اوپر پچھلے 15 سالوں سے حکومت پاکستان میں کیا جا رہا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ فاٹا کے لاشوں کے اوپر اور فاٹا کے عوام کے خون کے اوپر یہ 46 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ اس 46 بلین ڈالر میں ایک پروجیکٹ بھی فاٹا کو نہیں دیا گیا.
شیتا قبائلی سے مخال کو پوینو دا پاکستان جوڑے دو نارا پدے خوا سیاست کی گی دا اوئی چھ دا 46 بلین ڈالر چین پاکستان اقتصادی لوی سڑک منصوبو کې یو منصوبه هم د فاټا د پاره نشتا. د اوی چې چین غواړي چې دا پسپنده سیمه مخپوړان د راشي خو موجوده حکومت مونږه نظر اندازه کوي. شاجی ګل اوی چې د قبالی سیمو اصلاحات د پاره چې کومه کمیټه جوړه کړې شوې ده په هغه کې هم څه پرمختګ تر دې دمه په نظر نه راځي. د اوی چې د پاکستان جوړېدو نه را په دې خوا قبالی سیمه د پرمختګ په کارونو کې نظر اندازه کړې شوې دي او همدغه وجه ده چې نن د قبالی سیمو خلک در په در او پسپانده دي. د دې په جواب کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ایوان ته وایي چې د فاټا د خلکو قربانۍ د چا نه پټې نه دي او ټول کام د دې قدر کوي.
قسم کا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کو کسی علاقے سے محروم رکھا جائے گا درست نہیں. یہ سی پیک پاکستان کے ہر خطے کو چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے, فاٹا ہے, خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, پنجاب ہے, ان سب کے اندر یہ ایک خوشحالی کے لیے پیغام لائے گا.
دا اوی چین پاکستان اقتصادی لوی سڑک منصوبے نہ بعد ہیواد یو برخہ ہم محروما نہ پاتی کی گی. دا اوی چدا پریشن ضرب عذب نرستو دا امن و امان وضع خشوی دا او اقتصاد ہم مخپوڑان دے روان دے. وفاقی وزیر زیادہ کرا چھ دا قبائلی سے میں پرمختک دا پارا دا منصوبہ بندی وزارت یو کانفرنس کبھی پکم کے بچے دا فاٹا دا پرمختک دا پارا دری کلیزہ منصوبہ تیار ولشی. دا اوی چھ دا فاٹا ظلمی کل تا تعلیم ورک اول د پاره فاٹا یونیورسٹی د دې کال نومبر میاشتې نه خپل کار پیل کړی. د اوی چې مغربي سړک حکومت د خپلو وسیلو نه جوړوي په دې باندې کار روان دی. حاجی شاجی ګل په دې موقعه د فاٹا د استادانو د اپګریډیشن معاملې هم روچته کړه او وی ویل چې د سو میاشتو نه دا استادان احتجاج کوي خو حکومت ورسره صرف زبانی وعده کوي. د دې په جواب کې د قبایلی سیمو او ریاستونو وزیر عبدالقادر بلوچ ایوان ته یقین ورکړو چې د فاٹا د استادانو د اپګریډیشن مسله په اصولي توګه حل شوې ده او دې لړکې به دوی ډیر زر خوشخبری واوري. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو کولی شئ چې د ډیو ریډیو ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه د ویب پاڼې د لارې هم واوري. د ویب پاڼې پته د www.voadivara.com. راځو د راپورونو ولوري ته چې پاکستان پیپلز ګوند تیره ورځ په سنیټ کې یو غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټاکل شوي امنیتي ځواکونه د پنجاب او کاړه پوځي ځمکونه کروندګر وباسي. په دې حق نور څه تفصیلات لرو, دغه ټول تفصیلات به تاسو ته وړاندې کی زمونږ خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې.
د پاکستان پیپل ګوند د سینیټر فرحت الله بابر لخوا سینیټ کې جمع کړی شوی د التواء تحریک کې ویلي شوی چې د تیر اپریل په 18مه نیټه د کروندګرو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په موقع د وکاله ملټري فارم زمیدارو په پرمن منظم او قانوني انداز کې د خپل کلم راخکاره کول لپاره یو منصوبه جوړه کړې و, خو ریاست د کروندګرو د هغه ګام نه ویریدو او د هغوی پر ضد طاقت استعمال کړو. د التواء په تحریک کې ویلي شوی دی چې په غیر مسلح کروندګرو باندې تشدد شوی دی او د انسداد دهشتګردۍ د قانون او د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې په درزنونو کروندګر ریاستي ایجنسیانو گرفتار کړی دی. د التواء په تحریک کې د اوکاړه ملټري فارمز د کروندګرو پر ضد پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلیدو هم اندېښنه څرګنده کړې شوې ده او د التواء په تحریک کې دا هم ویل شوې دي چې د یاد پیښې څخه دا خبره را څرګنده شوې ده چې ریاست د ترهګرو او پرمن احتجاج کوونکو او هیواد دښمنه عناصرو ترمنځ فرق کولو کې ناکامه شوې دي. د پنجاب د اوکاړه ملټري فارمز کروندګر د تیرو سلو کلونو راهسې د غزمکې سنبالوي, خود تیرو لسو کالو را حسی فوج حس کوی چی دا کروندگرو پا دا غزمک ملکیتی حقون ختم کلی او ریاست دا حقوی پزد وار پا وار پوزی طاقت هم کاروی. پا پاکستان کی دا لومبه پی خنده چی فوج دا آمو کروندگرو دا خپل زمکونا دا بی دخل کولو لپارا طاقت کارولی وی. پا رستو که دا خیبر پختونخوا آیالت پا مردان خار که هم فوج دا پنجاب رجمنٹ سنٹر سر پیوست دا پی آر سی دا مارکیٹ سخا پسونو سیویلین دکانداران پا زور دا خپل دکانونو نا بے دخل کلی وو او راپورو نوائی چی اوس دغل تا فوج پا خپلا دا سونو پشمیره که دکانونو جولوی. هیومن رائٹس واچ هم روان دی روزو که دا اوکالا ملیٹری فانس پا زمیدارو دا ریاستی تشدد او دا خپلو حقونو دا پارا دا راپاسی دلو کروندگرو گرفتارو باندی سخت تکونا کلی وو او ویلیو چی دا پاکستان فوج او پیرا ملیٹری فورسز پنجاب ایالت کی خپلو خلکو ته د تحفظ ورکولو پر ځای د هغوی پر ضد طاقت استعمال کړی دی او دغه یو تشویشناک لمحه ګرځولی وا. د بشری حقونو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی پخوانی مشر او د عوامی نیشنل ګوند مرکزی لیډر افراسیاب خټک وای چې د پرمن کروندګرو پر ضد ریاستی طاقت کارول د اندېښنو ول دی او وای باید چې ریاست د هغوی غوښتنې اومني او طاقت د ترهګرو پر ضد وکاروي.
طاقت چلی اگے استعمال دی پرامن مظاہرین خلاف یا پرامن خلق کو چھپ لکو کواڑی اگے خلاف نہ کو بیخی دی قانون خلاف ورزی نو خلق کو بیا دی نظام نظر تور شہر کے دی نظام یو قسم تا انتہا پسند دی تے کہ خوری کی جگہ چھ فرض کا چھ کم چا حقوق دی اگے نہ ملاوی کی اگے خلاف حکومت زور استعمال ای نو یقینا چھ خلق کی نارامی جاتی کی وہ انتہا پسند چھ دی نہ فائدہ اچتئی نو دا دا بس میرا سلام
مطبوعات وای چھ حکومت د خپل حقوق نو د پارا درا پاسے دلو خوشا سلور زرا کروندګرو پر ضد د انسداد دهشتګردۍ د قانون لاندې مقدمه درج کړې دي او د انجمن مزارین پنجاب د گرفتار کړی شوی جنرل سیکرټری مهر عبدالستار رور مطبوعاتو ته ویلي دي چې مقامی انتظامیه د هغه ضرر درک هم نه ښایي. پدې معاملې د پیپلز ګوند لخوا سینټ کې جمع کړی شوی د التوا تحریک کې ویلي شوی دي که موجوده صورتحال د غشان روان پاتې کیږي نو دا د ریاست او ټولنې لپاره سنگین نتیجې مخې ته راوړي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې زموږ همکارا انیل خالد موږ سره سټوډیو کې ملګری شوی دی. په خیر راغلی.
مننه ارباب صاحب.
مهرباني. څنګه یې تاسو؟
بیخی سمای ما ډیر ښه یم.
او خبر موږ وختي هم کولو او د 13 اونۍ نه دا کیسه روانه، بلکې د ډیر وخت نه دا کیسه روانه په بنگلاديش کې کال 1971 کې چې کم د جنگ ازادي با یاد ز خپل خپلواکۍ لپاره هغوی جګړه کوله، پاغه کې ځینې تورن کسان نیول شوي وو. متی الله نسامی کم چې د جماعت اسلامي مشر وو، هغه هم هغې ته د بنگلادیش سپریم کورټ چې کوم د دې ته ټریبیونل لخوا سزا ورکړې شوې وه، هغه پر ځای ساتلې ده. په دې حق له تاسو سره وروستۍ تفصیل سره
مننه ارباب صاحب. او په دې حق له باندې به اوریدونکو ته تازه چې کوم صورتحال دی هغه به هم وویم، او دغه لړکې چې ورسره کمې تړلې خبرې دي هغه تفصیلات به ورله هم ورکما. د بنګال اعلی عدالت 83 کلنه مشر ته د ګل پشپا دا سزا اورولې وه چې دی به تیزندي کولی شي. دا بنگال د ډیلی سٹار نو میرویس پانی تر مخه د بنگلاديش د کورونو چارو وزیر اسد الزمان خان ویلی دی چې حکومت یې د نظامی پانسی کولو ته په پوره توګه تیار دی او دا عمل څه وخت هم تر سره کې دی شي. د ډاکا سنټرل جیل مشر جانگیر کبیر وایي مجرم دغه نظامی صاحب سویلی نه دی چې آیا صدر تبا اپیل کوي، خو دی وایي چې کله د تیزندی کولو فیصله واورول شي دا غې نه پس ملزم سره د سلیریش کینټو وخت وي. بلخوا د متی الرحمن نظامی وکیل ویلی دی چې نوموړی صدر ته صدر نه د معافی نه غوښتلو خبره کړې دا ځکه چې د نظامی تر مخه داسې کولو مطلب به د جرمونو منلوی کوم چې هغه او دغه پارټي مسلسل ردوي. د بنگال ټولې غټې پارټۍ جماعت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی باندې د حسین واجد په حکومت کې دا تور لګول شوی دی چې د یو اویایم په جنگ کې د یو شمیر خلک وجلی او جنسي زبردستیانه کړی دي او دا چې د مفکران هم وجلی دي. په کال 2010 کې د حسین واجد حکومت د جرمونو یو نړیوال ټریبیونل جوړ کړی و. د دغه ټریبیونل تر لاندې یو شمیر د اپوزیشن لیډرانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وې. پس له دا قسم سزاګانو له وجې په بنگلاديش کې حالات ډیر خراب شو او نږدې 1500 خلک صرف په کال 2010 کې د تشدد په مختلف پیښو کې وجلې شو. د بنگال حکومت په متنازعه ټریلونو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو هم ډیر احتجاج کړی دی او وایي چې دا د نړیوال قدرونو خلاف ورزي ده. پاکستان کې د جماعت اسلامي ګوند مشرانو هم وخت په وخت د بنگال حکومت لاړخه ورکړې شوی دغه سزاګانو باندې آوازونه اوچت کړی دي او په دې لړ کې د پاکستان په حکومت هم ټکونه کړی دي چې دوی د یو اویایم په جنگ کې خپل وفادارانو تپوس نه کوي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو دفتر د متی الرحمان نظامی په حق له مطبوعاتو ته ویلي دي چې د نوموړي په ضد د معافی درخواست د بنگال حکومت لخوا رد کېدو باندې ورته سخت افسوس دی. د پاکستان د بارنو چارو دفتر خپل بیان کې د کال 1940 اویایم کې په دیلی کې لاسلیک شوی هغه معاهده هم را یاد کړه چې تر لاندې د بنگلاديش مشر شیخ مجیب الرحمان د جنگي جرمونو په لړ کې سزاګانو او ورکولو نه لاس اوچت کړو. خود حسین واجد په حکومت کې دا با بیا پرانسته شو او تر اوسه یې یو شمیر د اپوزیشن لیډران تیزندی کړی دي. د متی الرحمان نظامی د پانسه په نتیجه کې اوس د بنگال او پاکستان ترمنځ تعلقات خرابېدو امکان نور هم سیوا کې دی شي.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیپ ریډیو خبری خبرونه ته غوږ کې تاسو د انیلا خالد نه دغه تفصیل ورده چې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي پخوانی مشرانو ته په خلاف مقدمه شروع دي چې کال 1941 کې دوی د بنگلاديش کې د لیکوالانو، صحافیانو او عامو خلکو سره د زیاتې د غوې د وژنې کورونو ته نقصان رسولو په تورونو کې ککړ دي او ځینو ته سزاګانې.
بالکل ارباب صاحب، او د دې ترڅنګ دا چې په ځینو هیوادونو کې دا مهال ډیر لوی کړکیچ هم روان دی او د سوریې له کبله چې هلته څومره کړکیچ روان دی، کومې نښتې چې دي هغې نه ډیر خلک هم خپل کورونه پرېښودله او د کډوالۍ ژوند باندې مجبوره شوله، او کوم چې د کډوالو کړکیچ روان دی هغه هم زیاتره په هغې کې سوریایي کډوال دي چې اروپا ته غواړي لاړ شي او پکې ډیر زیات ګڼ شمیر کسان یې خپل ژوند له لاسه ورکوي په لاره، او دغه ستونزې ډیرې روانې دي. خو په وروستیو کې په سوریا کې اوربند پیل شوی دی او دغه اوربند د روس په مشرۍ هم پیل شوی دی، او د دې ترڅنګ دا چې ډیر مثبته اغیزې کړې دي او ډیر مثبته نتیجې ترلاسه کړې ده، نو دغه اوربند نور هم غځولې دي. په دې حق باندې یو ریپورت له روس موږ همکاري کلسوم کاکړ تیار کړی دی، دا باوریدونکو ته وړاندې کوو.
د شام سرکاري خبري ادارې سنا ویل دي چې فوج پر شام کې د ډزبندۍ د غزولو اعلان کړی دی. دغه ډزبندۍ د جمعې په ورځ شروع شوې وه او د سه شنبې په سهار به ختمېده، خو اوس یې پر مخ کړی ده. په شام کې د جنگ ختمولو لپاره دغه ډزبندۍ د امریکا او روس په شریکه هڅو نتیجه ده. دواړو هیوادونو په مشترکه یو بیان کې ویلي چې لاتاکیا او مشرقي غوطه شار کې د شامي حکومت او یاغي ډلې ترمنځ په جنگ کې کمی راغلې ده. دا هغه سیمې دي چې روسیې د اپریل په اخره کې د روس او امریکا لخوا په ډزبندۍ اتفاق سوی و. په شام کې د فروری زه شروع سوی ډزبندۍ هم په جنگ کې د کمی راوستلو هڅه ده. په وروستیو اونیو کې د شامي حکومت او یاغي ډلو ترمنځ په جګړه کې زیاتره الیپو ښار متاثره سوی. د اپریل په اخره کې نږدې 300 عام خلک وژل سوي وو. په دغو پیښو کې په هسپتالونو هوایي بریدونه هم سوي وو. امریکا او روس په شریکه د ډزبندۍ په عملي کېدو او په خلاف ورزیو باندې نظر ساتي. روس په شامي حکومت خپل اثر استعمالوي او امریکا په شام خپل دباو ساتي چې د دغه معاهدې پابندي ممکنه سي. د امریکا او روس دغه مشترکه بیان په داسې وخت مخته راغلی چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په پیرس کې د فرانس او نورو هغو هیوادونو د چارواکو سره ویني کوم چې د شام نړیوالې مرستې کوونکي غړي دي. کیری به د فرانس په هغه اجلاس کې هم ګډون کوي د کوم چې جرمني، ترکی، قطر او سعودي عرب برخه دي. د دې وړاندې جان کیری د سعودي عرب خارجه وزیر عادل جوبیر سره په ملاقات کې شام کې د ډزبندۍ ساتلو او داعش تندرو ډلې خلاف جنگ باندې خبرې کړې وې. په خپل مشترکه بیان کې روس دا ژمنه کړې ده چې شامي وګړي به پابندوي، سپاهغو سیمو اوایي لارو باندې د پروازونه کم کړي چې روسي زیاتره عام خلک وسیږي. او امریکا ویلي چې په دغه سیمو کې د ترهګر تنظیمو تګ راتګ او مالي امداد به کموي. جان کیری د سلور ورځو په دوره یورپي اوادونو کې دی او لندن ته به هم ځي چې روسي د بډو رشوتونو په هکله کېدونکي اجلاس کې به ګډون کوي. د بډو رشوتونو باندې کېدونکي غونډه به د پنجشنبه په ورځ کیږي او کوربتوب د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کوي. د نور ملکونو سره افغانستان، کولمبیا او نایجیریا مشران به هم په دغه غونډه کې ګډون کوي.